Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض در لسوه اتنوی د جدي 22مه او د میلادي 2000 د جنوري 12مه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کندهار کې امریکایي پوځیانو ته د مرجوب لو د اوختو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لومړی د دې سات خبرونه. افغان دفاعی چارواکی وای په کندوز کې یو شمیر سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او اوکراین وای له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. د پامیر 211 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ مولا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت په وینا د کندوز په دې سیمه کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. په خبر پاڼه کې هم دراز ادعا شوي چې په وروستیو څو ورځو کې د جنګل باشی، غارچی، لرخاوی، جنتباغ او کابلی قشلاق کلی له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی. طالبانو په دې اړه څه ندی ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړی امنیتي او ځینو مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفر پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومات چې څو نفر پکښې
د دې حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د اورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومته مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له امله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ و اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز
دلتا زیات واوری د اوریدو له عمل د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی 140 روزی بند بیا او داسې غریب خلک چې حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلته بند پاتې کیږي. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د ازادي رادیو خبري الته ویلي چې د شمی په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهوان وشتیده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداري ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پانه کښلی د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. لبلی خو د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان وشته، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شول او د عدالت غوښتنه وکړه. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله یو سلو شپږ اویاتنه ووژل شول. د ایران رژیم پرون ومنله چې الوتکه یې سهوان ویشتې ده. د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواک قمندان امیر علي حاجي زاده د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د ویشتل کېدو له امله د بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت منلی. په تهران کې مظاهره چانو پرون غوښتنه کوله چې پر الوتکې د حملې مسؤولان باید معرفي او محاکمه شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غرزول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکرين د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکي بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر الوتلوژ وروسته وغورځېده او ټولس پرله یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښو وروسته نه منله چې الوتکه به وشتل شوې وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندۍ لګېدلې ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون د ایران د دې بیان په اړه ول مشغوړو چې ایران ډاډ راکړي چې بشپړ اوازه تحقیقات کوي، مسؤل کسان به عدالت راولي، د مړو جسدونه به راوستوي، تاوان به راکړي او د ډیپلوماټیکو ادارو لاري به رسما معذرت وغواړي.
مه دوموغلس що прямо зараз ним буде віддан
زده اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد وو سیاو ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زيلنسکي پرون همدارس د ایران ولسمشر حسن روحاني سره تلیفوني خبري وکړه. د زيلنسکي د رسنوي دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې تلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پاوځ سهوند اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکويشته ده. د زيلنسکي د دفتر په وینا حسن روحاني بخښنه غوښته او د مسؤلو کسانو د محاکمې ژمنه یې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې باید د دې توان ولري چې جرمني ته د ګاز د صادرولو نلیکه نورد ستروم 2 چې امریکا بندیز ورباندې لګولی بشپړ کړي. ولادیمیر پوتین پرون شنبه په مسکو کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیه به له بهرنۍ مرستې پرته دا پروژه بشپړ کړي. زمو شغله آزادی رادیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکای ځواکونو د غزمی په لار کې 14 نو شو. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکای قوتونو یو غزمه په فرق غاره ماین خارفه چې دوه امریکای سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبري کړې چې په ایران کې د غرزول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتبا شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه او کلینیکونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. ساعت و بجه او اته دقیقه شوی د ازادي رادیو خبرونه په منځري صفه 12:15 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوریدای شي. په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلور امریکایي پوځیانو ته مرجوب لوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي رادیو ته وویل چې 14 د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدانیوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړه ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوی او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوی او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل شوی دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشته. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شل غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې څلورویشت ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشته چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکارۍ لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او استوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له استوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرسول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې چې وګړي د دې الوتکې په قربانیانو کې شامل دي. له دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږي او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو ډیر لستنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره لستنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغه الوتکې د وشتل کېدو خبره کړې وه، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څنګه قومندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبر راش وویل د دې سواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتنه وی زمون کم کس تیروتنه کری دا چیز مون دا امر لاند زواکونه دی مسئولیت پر مون دای مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگوی قربانیانو لکورانه و سره جور غمرازی سرگنده کری او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال زواکونو غوختی چو هغه ممکنه نیمګړتیاوی او جرم وڅېړي چې د دې دردناک پیښې لامل شوی دی. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پاوز لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لوی تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بلل و. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندې د بشري تیروتنې له مخې د دې اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې لامل شوی چې پکې یو سلو شپږ اویا بې ګناه کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویۍ له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوې ده. جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو د داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا د ماجراجویۍ له کبله د راپورته شوي بحران پر مهال بشري تیروتنه د دې ناورین لامل شوې ده. ښاغلي ظریف زیاته کړې موږ خپلو خلکو د ټولو قربانیانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته خپله ژوره خواشیني بخښنه او تسلیت وړاندې کوو. د جنوري په منیټه تهران ته نږدې په نسکوره شوي الوتکه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 10 سویډنیان، 10 افغانان، 3 جرمنیان، 3 برېټانویان او د الوتکې د عملی په شمول 11 اوکراینیان شامل و چې ټول وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دیخوا نږدې 10000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي دي. دا هغه کال دی چې له پایته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د زینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونی هم راخستي چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورسپانو د کندهار د پرونی پیشي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د خبريال معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لار کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیښې وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې بریټ مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړي او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورسپانو حمله جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرشوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خبرونو ته مهمه ښکاره شوې بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه بند کړی دی. د دې وزارت چارواکي وایي د یادو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړی دي. په عین وخت کې د یو تړل شوی روغتیایي مرکز خاوند دا تاییدوي چې فعالیت غیر قانوني و او اوس فعالیت درول شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي، کبي ځلی خپل فعالیتونه پیل کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته وروبي جندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونه رئیس احمد خالد احدی د شنبې پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، په لسګونو هغو روغتیایي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوی دي.
در شش مو اخیر
په تیرو شپږو میاشتو کې هغو روغتیایي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت درلود موږ فعالیت درولې. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ ویس لابلاتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی حدیب خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاخونو کلینیکونه او شپږ لابلاتوارونه ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. خغلی احادی وی تر دا مهال د شپږ روغتيي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل یې مرکزونو تړل شي وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوې دي. د افغانستان د روغتيي قانون د پلي کېدو د ارزونی رئیس وی د ټولو درې درې ولایتونو روغتيي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوی روغتيي مرکزونو لړل یوه هم د روغتيا پونوم د غاخونو
صحی مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مانی چې فعالیت غیر قانوني و.
له
څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خوست پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې د ډیریدو هرکلی کوي او وایي چې پرې خوښ دي، ځکه چې دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه پرمخ یوسي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیریدو خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې میڅ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوه د مونږ افغانیون داسې دي چې ولات په میلیون لري کورونه لري سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبه حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو ورځ بدل کی، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته 2 کرات 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري زیګټې په ګوته کوي او وایي
15 کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته. دا به واکن چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډیر مثبت اغیز ولري. دوی به کولی شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بس فين راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته 2 کاله 2 نیم کال وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول دي. نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم 2 چنده یا 3 چنده به اضافه سي.
که څه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خود خوز د ډیرو کلیو تر سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوختي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته له دې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتېده. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیبرانی کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتېده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرلونکو الوتکې د سقوط له امله یو سل شپږ اویا تنه ووژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهواً ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤولان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهره چیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوي بشري غمیزي بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسید له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالان ته وویل
نه نی رای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شامل بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یو انساني تیروتنه و.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسټه کې چاودنه وشوه او دا کسان ووژل شول. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ وکړ. پرون روسل دی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهواً ویشتې، په تهران کې شمیر خلکو مظاهره وکړه. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکه سهواً ویشتې، په تهران کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي.
د ژوند رنگونه
زمانه واجب خان د دلته سره قومي کې رخ فروشي کو
مخکې د قاری صاحب غږ در پسې کول او قاری هم وي
او بله
څه سپارې نه حفظ کړی
ما الحمدلله ټول حفظ کړی
او اوس راغله دکانداري کوي
و نو دلته راغله بس ته ژوند درو سم دا ته راغلی بس دلته منشي مو
نو څنګه راغلی دا کار دې څنګه را پیل کړ
ولاز مونږ خپلوان او بس د دلته ویل چې راشه ما سره کار وکړ ته مونږ خپل مدرسې لور راغینه بیا راغم دلته اوس هم دا کار شروع کړی نو توکل په خدای چې سبوش
څنګه دا چلیږي کنه
ول الحمدلله خیر گزاره کوي خدای فضل
نو دا کوم څه شتاس خرڅوي کنه دا کوم ځای راوړی
دا کوم رختونه چې مونږ خرڅو دا پاکستان ان چین د ملکونو مې راوړو دلته راوړیدو به دلته مې خرڅو هم دا
کوم رختونه خلک ډیر اخلي درنه
ولا مختلف دي نو خرڅيږي څوک هندي خو خي څوک پاکستانی خو خي څوک چینایي خو خي خو چینایي اوس وخت کې چینایي امرزان دي هم خو کښ لري اوس خرڅي
دا ټکی خوشي معمولا د اخترونو مخ کې ډیر خرڅي کنه دا ژمي کې بیا څنګه د خلک اخلي کنه
ولا ژمي کې نو بس د خاص بازار رښته خو بس بیا هم خیر شکر درم گزاره کیږي الحمدلله په اصل کې هغه سیزن چې کومي اخترونه لکه پسرلی ټیم کې دی وختو کې خک کشي دا ورختون
ته چې دوی سره کار کوي ماش در کوي که د ورځې حساب ده
نه ماته میشت نه ماش ته حساب ده ماته د میشت تقریبا اوس 7000 روپۍ راته ټاکلې نو آینده به توکل په خدای نشته کی
په دې 7000 افغانۍ گزاره کیږي
ولانو گزاره خو نه کی خو خیر مونږ بیا زر سره درسم وایم کنه هغه سره بیا ما خپل مصرف وزي بس
درس سوای چیرته وای
زه د شخ خصوصي پانتون کې هغه فارمسي درس وایم هغه کې سبای مخ کې د ټیم نال تزمه مانځنه بعد سبای مانځنه بعد زمه بیا دغه تقریبا 8 بجې رخصتي کی بیا راځم د کار
خوشاله ل خپل کار او خپل ژوند سره
ول الحمدلله خوشاله گزاره کوم الحمدلله
د ژوند رنگونه مول آزادی رادیو اوریدل د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه صفه او وازه اوریدل شي د آزادی رادیو د راتلونکو ساعت په خبرونه کې چې په 8 بجې به